نښې لرلې او چې کله معاینات وشول ټیسټ مثبت و. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز سره د نړیوالې ورځ سره برابر ده. ایچ آی وی ایډز په نړیواله کچه خطرناک ناروغي بلل کیږي. افغانستان هم هغه هیواد دی چې په ایډز اخته ناروغان لري. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکلي شمیرو له مخې چې نږدې 8000 افغانان په دې ناروغي اخته دي. د دسمبر لومړۍ نیټه هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د ایډز ناروغي د مخنیوي او له دغه ناروغي سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي ډیرولو لپاره منځل کیږي. ملګرو ملتونو د دغه ناروغي لپاره سکهال نړیوال پیوستون او ګډ مسؤلیت شعار ټاکلې ده. ملګری ملتونه وایي سکهال کورونا وبا په نړیواله کچه د ایډز ناروغي په اړه د مپوهوي کمپاین او د دغه ناروغي د مخنیوي هڅې اغیزمنې کړې دي. ډاکټران وایي ایچ آی وی وایروس د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او داسې ناروغي ده چې په اسانه او بشپړ توګه لمنځه نه ځي خو د کنټرول وړ ده. په افغانستان کې د ایډز د ناروغي لومړنۍ پیخه درې لسیزې وړاندې ثبت شوې وه او له هغه مهال راهیسې د رسمي شمیرو له مخې دغې ناروغي په افغانستان کې 273 کسان مړه کړي دي. ایډز یوازې د جنسي نږدېوالي له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې هغه ناسم فکر دی چې خلک ان په اسانه نه غواړي له روغتیايي کارکوونکو سره په دې اړه مشورې وکړي او درملنې ته زړه ښه کړي. څنګه کېدای شي فکر بدل شي؟ آیا ایډز د شرم وړ ناروغي ده؟ او نور ګڼ موضوعات د ځوان فکر د دې اونۍ په خبرونه کې راسپړو. زه اکرام الله اکرام یم او که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره خپل نظریات او پوښتنې شریکې کړئ 0995 45 0 0 8 2 2 5 5 5 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. او د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ایډز اس ټی آی او هپاتایټس په پروګرام کې د درملنې مسؤل مالیار کلیمزه د غشان ارواپو ډاکټر شرف الدین اعظمي او په ختیځ کې د ډاکټرانو د اتحادیه مسؤل سید حبیب الله اروال ملمانه دي. دوی به د خبرونې په اوږدو کې را سره وي او تاسو به هم را سره یاسي په دې مسایلو باندې به غږیږو. او که پایلې له کلیمزي صاحب نه وکړو کلیمزي صاحب ستړي مشي ډېر زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. په افغانستان کې د رسمي شمیرو نه را پایل کو سره لدی چې د کورونا وبا هم تیر کال او سکهال ګډه دا څومره تاثیرات کړي دي په دې برخه کې او په ځانګړي ډول د عامه پوهاوي په برخه کې؟
خپل سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل د کورونا روغتیا نه یوازې چې صحت فاکتور ته ډېر زیان ورسول همداراز د نورو فاکتورونو سره هم مشکلات زیات. په جاوی برنامه کتابه نه چاوی برنامه د صحت شاته لاندې کار کوي او مشکلات چې وی برنامه کې هم دا غشو ورنما شو. په دې معنی چې موږ د کیس فایندینګ یا پرابلم په تیر کار په تر پورې موږ کیس فایندینګ ډیر ټیټ شوه دی. وجه دا و چې په ځینې مراکزو کې وقایوي پروګرامونه، تشخیصي پروګرامونه او بل اخر ریفر سیستم متاثر شو، خلکو لاسرسي د دې په اسانۍ سره نه لغه. خوشبختانه زمونږ پروګرام زمونږ پروګرام زینی اړینی تدابیر ونیول تر څو وکړ شو هغه مریضان چې تداوی لاندې دي هغه یو ته تداوی په سم لاس په سمه طریقه ورورسیږي. په دې اساس باندې مخکې به موږ تداوی رژیم د میشتې په هر میشت کې مریض ته ورکو، خو په کورونایي حالت کې مو رژیم د تداوی درې میشتې نه کړ او مریض به خپل درې مشتنی تدابیر اخلي. لکه څنګه چې تا ویلې ما په هغه د ساري امراض په تشخیص کې ډیر مهم رول لري، هم په وقایه کې. په دې اساس چې کورونایي حالت وو د ما په هغه برنامه یو څه وځندل او وروسته یعنی کله چې د کورونا څپه مخ په کمیدو شو او قرنطینونه تقریبا یو څه اندازه کم شلو، مونږ د عامه پوهاوي برنامه بیرته شروع کړل چې خوشبختانه مونږ وکړی شو د دې برنامو په اساس باندې خپل پیام صحیح کارکوونکو ته، محصلینو ته، متعلمینو ته ورسو.
کلیم زیاد صاحب که لگ پم دی ده کرونا پا برخه که لگ نورم پاد شروع سا با ده ایدز پا نخو نیخانو بانده مغگی گو پا دغه ناروغی بانده مغگی گو پا کرونا ناروغی پا دغه ناروغی بانده سمره تاثیر لری لکا چنگه چه ده زرد تکلیفونه دی یا ده وین الوار فشار ده چه کرونا پا دغه دول ناروغانو بانده زرد تاثیر که ده ایدز پا ناروغانو بانده سمره تاثیر لری.
ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې د ایس ویروس سیستم مافیتی د انسان چې عمده سیستم د نورو مرضونو په مقابل کې دا متاثره کوي، نو د کرونا په اثر په ایچ آی وی مریضانو کې ډېر اهم دی، ځکه چې د دغه مریضانو سیستم له مخې نه متاثره شوی دی. هغه مریضان چې منظمه دوا نه اخلي، هغه مریضان چې تر اوسه تشخیص شوي نه دي، نو پاره کې د کورونا د وایروس تاثیرات مستقیما حتی کوشنده دي په دغه مریضانو کې، ځکه چې دغه مریضان سیستم معافیت ضعیف دي، د مرزونو په مقابل کې توانمند نه لري، او کورونا هم هغه سیستمونه چې ایچ آی وی متاثر کوي ډیر پاغه معنی تحصیل لري،
یعنی لکه د نورو ناروغیو په شکل باندې د دې پېډز باندې ختن روغانم د کورونا نه ډیر سي پزیره دي، تقریبا
ډیر سي پزیره دي، او ډیر تاثیرات لري سیستم تنفسي ولا مختلف ولا شي، سیستم قلبي وی ولا مختلف ولا شي، همدارز عقلي سیستم باندې تاثیرات لري، چې بل اخره کچیرته درملنه ونشي او مریض خپل دوا په هغه وخت سره دی چاوي سیستم چې متاثره کوي او مړینې سبب کېدای شي. خوشبختانه د تداوي موافقت د مریضانو چاوي هم دا دی چې مونږ سیستم د معافیت د مریض لوړ کړو، په زمن کې کافي د ویروسونو کم کړو. کله چې کافي د ویروسونو کم شوه، یو خو سیستم د معافیت د مریض لوړ شو، بله د انتقال زمینه صفر کړه نور شخص ته، چې دا خپل په وقایع کې ډېر مهم نشل.
بلې، او ډاکټر صاحب تاسو وړاندې د مپوهوي یادونه وکړه چې په روسي کې د مپوهوي پروګرامونه بیا زیات شوي دي او تاسو زیات کړي دي، له تیرو څو کلونو را په دې خواته په دې برخه کې هم پوهاوی هر کال کیږي، خو لا هم په ټولنه کې زیات شمیر ځوانانو ته دغه ناروغي درلودل شرم او عار ښکاري، او په اسانۍ باندې حتی درملنې ته زړه نه کوي او نه غواړي چې روغتیا پالانو سره د دې ناروغۍ په اړه باندې وغږیږي. فکر نه کوي چې دا هم پوهاوی دا پروګرامونه تر اوسه خاص په ځانګړي ډول په دې برخه کې ډېره ښه نتیجه نه ده ورکړي؟
که چېرته دې ته فکر وکړو، اما پوهاوی لکه څنګه چې دی او باید وشي، صحت فردي دی، هر شخص مسؤلیت ده چې د خپل صحت په حاله کې تصمیم، کورنۍ هم ډېر مهم رول لري په ساري امراضو په تشخیص او وقایه کې. زه هم چې راځي کدا چې فکر وکړو، هغه منفي فکر چې د ایچ آی وی په حق لا ده ټولنه کې، او خاص توګه زمونږ په سنتي جامعه کې، ایچ آی وی ته یوازې د سیکس یا د جنسي اړیکو په ارتباط سره ګوري، نو کچیرته او کومه احصایه چې موږ سره ده په افغانستان کې اکثره واقعات د نورو طریقو لارې، یعنی هغه کسان چې معتدین زرقي دي او مخدره توکي د زرق په شکل اخلي، یا د بلډ ترانسفیوژن لارې، یا د جراحي عملیات لارې، دلته واقعات ډېر دي نسبت دې چې موږ سیکس ته فکر وکړو یا جنسي اړیکو ته فکر وکړو. نو اول فکر به دا باید موږ وکړو، میډیا هم باید په دې کې موږ همکار اوسي، مولوی صاحبان یا مذهبي کارکوونکي موږ سبا دې همکار اوسي، همداراز محصلین، متعلمین، او بالاخره ټولو وګړو کار دی چې اول یو منفي فکر چې د ایچ آی وی په حق لده هغه باید ذهن اوسي. دوم دا چې موږ باید دا عامه پوهاوی برنامه یوازې اختصاص نړیوالې ورسته ورنو، یعنی په دې معنی چې دا د رسنیو کار دی، زمونږ کار دی، د کورنیو کار دی، چې اقلا زمونږ هیوادوال په دې پیش چې شوي د کومې لارې انتقالېږي، د کومې لارې نه انتقالېږي، څنګه مخنیوی وکړی شو، څنګه وکړی شو چې ځان کورنۍ او بل اخر خپل ټولنه وساتو. دې کې ډېر ټول کار دی او پوهاوی ډېر ډېر مفید دی. خو دا مشترک د ټولو سکتورونو مشترک چې زمونږ رسنۍ کورنۍ هم پکې شاملېږي نسل لري.
نو په دې ټولو مسایلو باندې به غږیږو ډاکټر صاحب که د ایډز په ناروغۍ په اړه باندې لږ وغږیږو. لومړنۍ مرحله څنګه وي وروسته بیا په کوم نوم باندې بدلېږي او د نښو نښانو په اړه هم لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
مخکې د دې چې ستاسو سوال ته راشم زه غواړم چې د امراض یا د ناروغۍ په مقابل کې مختصر یو بحث ولرم. ټولې ناروغۍ چې دي په دوو بخشو تقسیم شوي دي، یو ته ساري ناروغۍ وایي بل ته غیر ساري ناروغۍ وایي. لکه څنګه چې تعریف نه مو ویلي، ساري ناروغۍ هغه دي چې په اسانۍ سره یو شخص نه بل شخص ته انتقالېدای شي. دا کېدای شي په شکل د کتلوي اوسي چې ښه مثال همدا اوس کرونا دی چې په نړۍ کې ډېر خلک پاخته دي. او غیر ساري ناروغۍ هغه ناروغۍ دي چې د یو شخص نه نشي انتقالېدای، لکه د بیلګې په توګه دیابت یا شکرې ناروغۍ شو، هایپرټنشن یا لوړ فشار شو، همداسې نور ناروغۍ. ایچ آی وی ناروغۍ چې دا ویروسي عامل ویروس دی او د انتقال لارې هم درې عمده لارې دي چې یوه لارې د انتقال ناروا جنسي اړیکې دي، دویمه لاره د بلډ ترانسفیوژن یا نقل دم یا د وینې تطبیق یا هغه سامانه چې په وینه منتن شوي وي، او درېمې د مور نه ماشوم هغه مور چې په ایچ آی وی اخته وي او تر درملنې لاندې نه وي ایچ آی وی انتقالېږي. رارو په ارازو علائم کې هر مرض ځان ته خاص ارازو علائم لري او د ایچ آی وی مرحله نسبت نور امراض سره فرق کوي. یعنی په دې معنا چې یو مریض کلونه کېږي په ایچ آی وی اخته دی خو هېڅ ارازو علائم نه ښیي، په هغه اولو دوو میاشتو کې د یو عادي زکام په شکل باندې علائم ښیي. ولې کله چې مرض پر مخې ته ځي مشکلات ډېروي، نو په هغه کې خاص ارازو علائم دا دي چې مریض خپل وزن له لاسه ورکوي، مریض دوامداره تبه لري، مریض اسهالات لري، په څنګ کې عقدات لمفاوي یا عقدات چې د غاړې په ناحیې کې موقع لري هغه پړسیږي، مریض تبخال یا د شونډو وتل دغه د نښې نښانې پیدا کوي، په خوله کې برفک یا سپین ټاکي دا پیدا کېږي، بلاخره سیستم یې تنفسي کې ټوخی دوامدار ټوخی پیدا کوي چې دغه مرحله ده چې مریض هیڅ حالت تللی دی او هغه حالت ده چې که مریض تداوی لاندې را نشي نو د مړینې سبب کېږي. نو زما هیوادوال ته پیغام دا دی چې تنه ارزه د خدماتو یا د ځان صحت د سیاتمی مسؤلیت نه دی. راځئ چې ټول مشترکه په دې سکه کار وکړو، د کورنۍ نه نیولې د رسنیو نه نیولې او بلاخره د معلمینو محصلینو استادانو نه نیولې په دې سکه یو بل سره همکار وسي. که چېرته موږ په کال کې یو ځل خپل ټیسونه وکړو، هغه نه یوازې د شوي دپاره د سپین زیړی د تور زیړی د سیفلیس او د نور امراض لپاره وکړو، دا نه یوازې موږ ته دا راښیي چې موږ خدای نه خواسته په دې مرض باندې مبتلا یو کنه یو په زمن کې که چېرته ټیسټ منفي وو موږ په وقوي لارو باندې نور چې دا مرض د کومې لارې انتقالېږي په هغه باندې باید فکر وکړو.
بلې، ډېر مهمو مسایلو ته مو اشاره وکړه ډاکټر صاحب. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې اټکلي شمېرې نږدې 8000 ښودلې دي چې ښایي نږدې 8000 افغانان په ایچ آی وی باندې یا په ایډز ناروغۍ باندې اخته وي، ستاسې رسمي ارقام څه دي او تر اوسه پورې د مړینې کچه له دې ناروغۍ څومره ده؟
لکه څنګه چې تاسو یاد کړل موږ سره مختلف نهادونه په تشخیص تداوی او د ارقامو په ریپورت کې کومک کوي. نړیوال صحي سازمان یو سافټویر لري چې په هغه کې کله موږ داتا هغه ته ولېږو هغه موږ ته تخمینی ارقام ښیي چې سږکال په افغانستان کې داتا زر نه کم او د اوو زر نه زیات کسان په ایچ آی وی اخته دي. زموږ سره چې د 2003 نه کله چې د ایچ آی وی پروګرام تاسیس شو، البته اوله واقعي په 1988 کال کې دغه شوی، ولې 2003 کې چې وی پروګرام تاسیس شو تر هغه وخت نه تر نه نه پورې نه په دې معنی کوم ارقام چې موږ ته په اخره کې راسلسېدلي درې زره او درې دېرش کسان تشخیص شوي دي، یعنی راجستر دي، او دوه سوه درې اویا کسان د ایست د عمله خپل ځانونه یې لاسه ورکړي. البته دا کسان دي چې په اخره مرحله کې مراجعه کوي او سیستمونه یې بالکل له کاره ولیدلي، تداوی دومره مؤثره نه وي، یا دا چې شفخانو یا زموږ تداوی مرکزونو ته په اصلاح اخرو لحظو کې مراجعه کړې وي. خوشبختانه زموږ د تداوی لاندې کسان چې دي یو زرو نه اتیا کسان فعلا په شپږو ولایتونو کې منظمه خپل تداوی په وړیا توګه لاسته راوړي. ولایتونه چې موږ د تداوی مرکزونه پکې لرو ننګرهار دی، بلخ دی، کابل دی، هرات دی، خوست دی، کندهار دی.
بله بیرته به تاسو ته راګرځو. کلیم جی صاحب، افغان ارواپو ډاکټر صاحب شرف الدین اعظمي هم را سره هم د اوس ټلیفون په لیکه باندې راغی. اعظمي صاحب ستړي مشي، ډیره مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. وړاندې باس وشو د ناروغي پاړه باندې، په ځانګړي ډول د ایډز د ناروغي پاړه باندې، په رواني لحاظ باندې لا هم افغانان آماده نه دي او دغه ناروغي ورته د شرم وړ ښکاري، نه غواړي چې ډاکټرانو سره په مشوره وکړي یا هم تداوی وکړي لږ تر لږه. څه فکر کوي پر رواني لحاظ څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه ځوانان ډاډه شي، هغوی ته ډاډ ورکړل شي ترڅو که نښې نښانې ګوري په ځان کې لږ تر لږه د مشورې لپاره روغتون ته مراجعه وکړي؟
سلامات اوسې، زما سلامونه او نیکې هیله مومنې. سلام تاسو ته، سلام خپرونې میلمه ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. له بده مرغه وایم چې په دې وروسته کې د اچ آی وي یا د کورونا یا په ټوله کې د اروایي ناروغیو په اړوند د خلکو باور، د خلکو ذهنیت ډېر حیثیتي سوی ده. یعنی دا مورد او دا مسله ډېره غیرتي کوي یا ارزشي کوي یا وایم چې حیثیتي کوي، او دا د دې لامل سوی چې د ډېرو ځوانانو ژوند په خطر کې واچول سي. ډېری ځوانان له بده مرغه مړه سي، ډېری په نورو ګڼو اروایي ستونزو اخته سي. په دې برخه کې خلکو ته په هوای د خلکو په اصطلاح عامه اذان او ذهنیت روښانه کول، دوی دې مسلې ته د یوې طبیعي مسلې په حیث کتل، د یوې ناروغۍ په حیث کتل کومک کوي. دا چې اچ آی وي یا په ټوله کې ایډز د یو ډول جنسي وایرس ده یا جنسي ناروغي ده، نو په افغانستان کې د جنسي مسائل معمولا تابو دي، او د دې تابو په اړه خبرې کول، دا راشاربل، دا رسوا کول، په دې اړه خبرې دل دي چا، دا معمولا انسانانو ته یو ډول بد فکر، بد ذهنیت او بد تصور ورکوي. او زه فکر کوم چې په نړۍ کې چې اوس سرویګانې کېږي، څېړنې کېږي، ټول اچ آی وي یا ټول په ایډز تاخته کسان له جنسي یا مقاربتي اړیکو نه دي ناروغه سوي. چا څوک په سلمانۍ کې پېښته سوي دي، څوک په کالي منځلو کې حتی پېښته سوي دي، څوک په نشه یي توکو د ګډې نشه یي توکو استعمالولو په وسیله سوي، څوک د پیچکاري په وسیله سوي دي. او په دې اړه باید موږ دې ته باید د یوې ناروغۍ د یوه مرض په سترګه متاسفانه وګورو چې نه ګورو.
بله ډاکټر صاحب، او لدغه ډول ناروغ سره باید لږ تر لږه کوم ډول چال چلن وشي؟
د هغه ډول چې ما اشاره وکړه یادونه وکړه، کله چې دا مسله طبیعي کیږي یا اړینه نه ده چې هر څوک د په مقاربتي اړیکو کې په اچ آی وی اخته شوي، نو دلته نو که هم هغه بیچاره او مظلوم په یو ډول په یو شکل په دې ناروغۍ اخته شوی او هم بیا وروسته د کورنۍ په وسیله قضاوت سي یا وننګول سي یا توهین سي یا سپکاوی ورته وسي یا په بده سترګه ورته وکتل سي، په داسې حالاتو کې یو ځوان نورم خپله روحیه بایلي، نورم ناراحته کېږي، په جسمي مشکلاتو اخته کېږي، په رواني مشکلاتو اخته کېږي، انزوا پیدا کوي، ژور خپګان پیدا کوي، اقتصادي ستونزې ورته پیدا کېږي، خپله دنده کېدای شي لاسه ورکړي، کېدای شي نور موارد او نور ژوند هم پټ کړي، کېدای شي داسې فکر وکړي چې زه نور د تلو ټولنې نه په اصطلاح وشړل شوم، کورنۍ حمایت مې له لاسه ورکړ، دوستان مې له لاسه ورکړل، ځینو مواردو کې محدود شوم، په ځانګړي ډول په درملنه کې، یو واده پاړوند ستونزې پیدا کوي، د خپل مېرمنې پاړوند، د خپل خاوند پاړوند، دغسې مسایلو کې باید مونږ له کورنۍ له دغسې کسانو سره کومک وکړو، مرسته وکړو، ځکه چې اوس خو له نیکه مرغه یو څه درمل هم راوتلي دي، یو څه امکانات هم شته چې کولی شو مونږ په اصطلاح انسان ژوندی وساتو په داسې ناروغیو کې.
بلې،
کورنۍ مسله زما په نظر ډېره مهمه ده.
بلې، بېرته راګرځو اعظمي صاحب تاسو ته. ډاکټر صاحب کلیم زید، تاسو وړاندې د رسمي ارقامو په اړه باندې یادونه وکړه، دغه مسایلو ته په کتلو سره چې په رواني لحاظ باندې ځوانان ځپل کیږي او ډېری خلک لا هم دغه ناروغۍ ته د شرم اوار په سترګه باندې ګوري، نه غواړي چې خپل ټیسټونه لږ تر لږه وکړي، دا ټولو مسایلو ته په کتلو سره غیر رسمي شمېرې څه ښایي ستاسې چې ارقام به ډېر لوړ وي که څنګه؟
کچیر د افغانستان شرایطو ته وګورو، نو کوم وړاندوینه چې نړیوال صحي سازمان کړې ده تر ډېره بریده پورې حقیقت لري. یعنې په دې باندې اکثره ایچ آی وی واقعیت په هغه کسانو کې لیدل کېږي چې د هغه شتون تر یو حده پورې په افغانستان کې په خاصه توګه هغه کسان چې مخدره توکي په زرقي شکل اخلي په افغانستان کې اضافه د 3.5 میلیون خلک دي چې مخدره توکي استعمالوي. نو یو دا فاکتور د مخدره توکو موجودیت په اسانۍ سره د هغه خسراو په ډېر اسانۍ سره دا فاکتورونه کېدای شي چې د واقعیتو ډېر شتون وښیي. مهاجرتونه، فقر، بیکاری، د جنسی نامشروع اړیکو لرل په جامعه کې چې موږ ته کړېدلی نه شو، دا هغه فکتورونه دي چې د نړیوال صحي سازمان هغه شمېره چې 2019 دپاره داخ کړې تاییدولی شي. بله موضوع دا ده، کچیرته ما مخکې تذکر وکړو، کچیرته خلک خپل همکار نشي، یعنی دغه منفي فکر لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ویلي چې د ایچ آی وی په هکړه چې ځان ته دې ته توجه وکړي چې ایچ آی وی د جنسي اړیکو له لارې منځته راځي، که دغه آر د مننه ونیسو او ټول خلک خپل صحت ته توجه ونکړي، نیټه سونه ونکړي، پیدا کول دغه کسانو ځان ته مسؤلیت د وزارت صحت همې هغه هم چې موږ برنامه په شکل ویټیکل په څوارلسو ولایتونو کې لرو دا به لږ ستونزمنی. خو راځئ مخکې د دې نه چې موږ د چا په حصه کې کوم قضاوت وکړو، یو څو ښې خبرې یا یو څو امکانات چې اوس په افغانستان کې د دې مرض په مقابل کې شته او مفیدیت یې سل فیصده ده په هغه باندې بحث وکړو. یعنې په دې معنی چې د دې درملنې وړیا ده، مریض ټول عمر پورې خپل ادوی اخلي او انتقال یا د مریض حالت سل په سلو کې ښه کیږي. یعنې مریض خپل حادي ژوند ته ځي که هره وظیفه ولري په اسانۍ سره پرته د کوم مشکل نه خپله وظیفه اجرا کولی شي او کورنۍ ته مفید واقع کېدلی شي. نو دا امکانات په شتون کې دا د هر افغان وظیفه ده چې د خپل صحت توجه کوي او ځان دې ټیس کړي او زموږ مراکزو سره دې تماس ونیسي. حتی موږ ورته د ټیس زمینه مساعدوو، نه یوازې دا چې د ایچ آی وي یا هېڅ ټیس زمینه مساعدوو. خوشبختانه د وزارت سیسامې د چت لاندې اوس موږ زیړي تدوي یا د سپین زیړي تدوي وړیا توګه خپل هیوادوال ته وړاندې کوو. دا هغه مرضونه دي چې په دغه مریضانو کې ډېر یو زشتون لري، هغه فاکتورونه چې ما مخکې تذکر کړ د ایچ بی ای سی سی وی او سیفلیس د امراضو د انتقال زمینه هم مساعده وي. نو صحت د ټولو دی او پرته د دې چې موږ د چا په حیثه کې قضاوت وکړو، راځئ چې یو دا فرهنګ عام کړو چې ایچ آی وی ته نه د جنسي اړیکو له لارې نه انتقالیږي. څنګه کولی شي کورنۍ دې ته اړ کړو چې تبعیض یا استګما د دغه خلکو په مقابل کې هیڅ باید نه وسی. دریم، ټول صحي کارکوونکي، ټول هغه کسان چې له دغه خلکو سره په وظیفه کې په روزنی ژوند کې سره تماس لري، په اوچته سترګه هغې ته کتل او هغې دا احساس ونه کړي چې زما مریضي خطرناکه ده. یعنې په دې معنی یو سړی شکر لري خو هغې ته مونږ ټول ښه احترام کوو چې دا مخره په کورنۍ کښې ورته ویو چې دا مخره دا دله بد دي دا وخوره دا دله ښه دي. همداسې د اچ آی وي کسانو هغه کسان چې په زیړي باندې اخته دي عیني دید باید مونږ هغې ورته ولرو.
بلې ډاکټر صاحب په همدې باندې غږېږو کریم ځای صاحب بېرته تاسو سره ګرځو. ښاغلی اعظمي مونږ ټول په دا فکر بدل شي او دغه ناروغي د شرم وړ ونه بلل شي او یوازې نامشروع جنسي اړیکې نه دي چې دغه ناروغي پرې انتقالېدای شي، ډېرې نورې لارې هم شته دي. او په افغانستان کې هم رسمي شمېرې دا ښیي چې اصلا زیات شمېر ناروغان چې دي هغه د نورو لارو نه په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. زما پوښتنه دا ده چې دغه فکر څنګه بدلېدلی شي، یعنې باید څه وکړو چې بالاخره دا فکر بدل شي؟
زه غواړم دا ووایم چې په دې برخه کې خو موږ عامه پوهاوی او هغه څه چې ضرورت ورته لرو تر ننه پورې متاسفانه هغه په هغه کچه چې ضرور ده نشته. او موږ له بده مرغه په افغانستان کښې په ډېرو نورو ستونزو او بدبختیو اخته یو، او ډېر جدي مسایل لکه اچ آی وي بشکې رسوې ده. یو ډول زه فکر کوم چې موږ یوازې د دسمبر لومړۍ نېټه یا د دې ناروغۍ نړیواله ورځ یا ورته نور مسایل په دې یوازې راټول نه کړو چې یوازې نړیواله ورځ ده. په هغه ورځ موږ هم خبرې وکړو، وزارت هم خپل تدابیر ونیسي یا پروګرامونه ونیسي، رسنۍ هم سره هغسي په اصطلاح خپرونې جوړې کړي. زه غواړم دا ووایم چې په دې برخه کې وزارت دې ته اړتیا لري چې د ستراتیژیکو پلانونو په برخه کې د کورنیو لپاره، د رسنیو لپاره، د ښوونځیو لپاره، د پوهنتونونو لپاره، د نصاب لپاره داسې مسایل شته چې دوی په مستقیم او غیر مستقیم ډول دا مورد د عامه پوهاوي په ترڅ کې کوی سي ټوله په دې اډانه کې دا مرسته وکړي او دا مسله بالاخره دا فکر جوړ شي. هماغه ډول چې د نورو ناروغیو په برخه کې جوړ شه، لکه د واکسین په برخه کې چې یو څه ناڅه جوړ شه، لکه د کرونا په برخه کې چې یو څه ناڅه جوړ شه، لکه د نورو ناروغیو په برخه کې چې په نړۍ کې جوړ شه، په افغانستان کې یو څه ناڅه جوړ شه، همدغه ډول موږ کولی شو چې د اچ آی وي په برید هم عامه پوهاوي ته لږ په اصطلاح هغه ورکړو، زور ورکړو، لږ جدي او عمیق او ژور او تخصصي کار وکړو، دا فکر جوړېږي. اما کله چې داسې یو کیسه کېږي او کیس کېږي، موږ د افغانستان دولت خپله د یوازې عامې روغتیا وزارت هم نه ده مسؤول، په دې برخه کې د اطلاعاتو کلتور وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د معارف وزارت، نور سکتوري وزارتونه، رسنۍ، د افغانستان دولتي میډیا، ملي تلویزیون، دا ټول په دې برخه کې مسؤول دي چې تمثیلي ټوټې جوړې کړي، فلمونه جوړ کړي، سریالونه جوړ کړي، تر څو له بده مرغه ووایم چې افغانستان بالاخره په دې بدبختۍ کښې راښکېل نه شي. ځکه چې که نوره نړۍ پرې اخته کېږي خو هغه امکانات لري، سهولتونه لري، متخصصین لري، یو څه دا مسله هلته تابو هم نه ده، ډېره نه ده تابو حداقل. نو دا په دغه برخه کښې زه فکر کوم چې موږ ډېر ضرورت لرو، درېیمه نړۍ هېوادونه ډېر ضرورت لري.
بلې ډاکټر صاحب، په دې عامه پوهاوي په مسایلو باندې به نور هم بحث کوو. یو ورور موږ سره په لیکه کې دی، همدا اوس دې سره به خبرې کوو. دی هم په اچ آی وي ناروغۍ باندې اخته دی، دی به را سره خپلې تجربې شریکې کړي چې څنګه پوه شو اخته دی او اوس له کومو لارو نه استفاده کوي. سلام، ستړي به شئ، ډېره مننه چې موږ سره په خپرونه کې یو ځای شوئ. که پیل یې راته د دې نه کوي چې څنګه تاسو پوه شوئ او د ټولنې دغه بدو کلتورونو ته مو ونه کاته او بالاخره تاسو لاړئ او خپل ځان مو معاینه کړو؟
وروره، زه چې په دا مرض کښې اخته شوم، اول خو زه هېڅ پوه نه شوم چې دا مرض ما نیولې ده، دا اچ آی وي. بیا علایم دغه و چې شدید ځانداری ما ته پیدا شو، پلانې داسې پولینه پولینه شو، بیا وزن کم شو، تقریبا 12 کیلو ګرام وزن مې کم شو. بیا هر ډاکتر صاحبانو سره چې ورغلو هغه پوه نه شو. بالاخره شفاخانې جمهوریت ته ورغلم، هلته وویل چې څه مشکوک یې، ما واستول دغه شفاخانې مرکزي ته مینمای پامیر ته. هلته چې مینه معاینه یې وکړه، وایي چې اچ آی وي لرې، مثبت یې، 15 کاله شو چې زه په دا مرض کښې اخته یم. اوس خو د خدای نه شکر ګزار یم، 10 کیلو وزن مې اخیستی دي، دا درې رقم دوا دي، یو یې سپران دي، یو ملک ویټامین دی، یو یې ورکي دوا ده، ټابلیټ دی چې شپې خورو. نو هغه خورو، نو توکل په خدای، اوس شکر په خدای د خدای ناراضي او شکر خیر.
او خپل دغه ناروغي د ټولنې د نور غړو نه یا د کورنۍ د غړو نه پټه ساتل کنه غوې در باندې خبر دی؟
والله ما فامیل چې دا دوشن فکر فامیل دا ما خپل فامیل ما باندې خبر دی کوم مشکل نه لري او نور ته مې نه دی ویل چې دا غا د فارش موږ تاسو خلک دا پوهې کم دي معلومات نشته دغه مرض سره زکم ځان ساتي نه پوهېږي سطح آگاهي کمه ده دغه دپاره مې هېڅ چاته نه دي ویلي دي او یو فامیل خبر دی فامیل مې روشنفکر دی
او تاسو چې په لومړي ځل باندې کله معاینه وکړه په مرکزی لابراتوار کې او تاسو ته وویل شول هغه وخت محلت څنګه وو همدغه د ټولنې د بد کلتور ته مو کتل ذهن مو څه ویل درته چې بالاخره ولې تاسو په دې ناروغي اخته شوي یاست او د کوم برخورد در سره کیږي؟
والا دا مرکزی شفاخانه دا دا کفاگان چی دی دیدین همون که کالگزار تیخه خلق دی خصوصا دلتا دو دره مهمون دیمون دا دخور کجای گوی اقا دید دا ترخه سلانده که و مستر نور دا سرپایبان نور شفاخانه و نور خلق آشتا تا بایی تی تا دا نپویی که او برخورد سامه ندید.
او د روسي پختنې په توګه بیا تا ته اجازه درکو څه لامل شول چې ته په دې ناروغي باندې اخته شو؟ تاون تا ته خو ویل شوي دي ډاکټرانو درته ویلي دي؟
نه ډاکټرانو خو دا خو خلک وایي چې د رخاوت جنسي نه سړی اخته کېږي مګر دا خو څه چې پوښتوم چې دا یو رخاوت جنسي نه دي تاسو د راډیو نه دا د خلک ته باید آگاهي ورکړي یو دا رخاوت جنسي نه دي دا 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 سفایوان د غواخ دا سفایوان چې دی اې چې هر سړی وری اخلي چې د غواخ می وکړه هغه د وینې معنی نه راکړي خپل پیسې په جیب کې شوي غواخ پاتي بل سړی چې ورسي هغه هم نیسي. یا دا دوه خبره ما دا ده چې مونږ هر څه چې باور چې پول چې دی باندې مری مری دی لري مونږ ته کار نه ورکي مونږ بیکار خلک یو احساس از رادیو نه باید دولت دا مسئولین شفا غواف که بره شوی که ممکن او کار برای باری و پیشار 2019 میلادی کال پوری مونگی او مقدار مواد خورکه داریم یا شپس مونگی در کول اقام در کرونا بشتره شوریز بانده خط سو نور طول دا مریضان چی دیزه در مریض دا مریضان و ماهنده ما او طول وزگار بیچاره دی او تیزاری فا فضا آزاد که در پسترکش بیتری یان سرفرای ورته ګرګر چې ما ډیر پیشنهاد نکړی دي خو یې تا موږ غږ نه اوري موږ ته یو دا مریضان ته سرطانه ضرور ده د کومکونه چې به اوسي کار زمینه کار ورته پیدا شي دا پیشنهادونه دي نور کوم پیشنهاد خبرې
ډیره زیاته مننه کور ودان درنو اوریدونکو زموږ یو ورور چې په ایچ آی وی ناروغي باندې اخته او د خپل معاینات کړی دی او لته 15 کلونو رئیس په منظم شکل باندې دوا خوري. بله مهرباني.
او یو د خپل رادیو نه چې ډیویژن د رادیو د کارت لیدي د خلک په وخت وښونه وره شوی د خلک شرمېږي نه ورځي دواې نه اخلي دا تکلیفونه چې ما درته ویلي دي چې هغوی په ځان کې جوي ځان خپله وینه معاینه کړي ورسي دوایې واخلي یو یې چایدي یو یې هېڅ دي څوک چې دوا ونه خوري هېڅ کې تبدیلېږي څوک چې چایدي وي هغه نه مړ کېږي دا دوا چې وخوري هغه مطلوب نه پرېږدي چې نمو وکړي او چې دوا ونه خوري په هېڅ چې تبدیل شو بیا د هغه ځان ختم کړي یا ژوند په خطر کې دي. سم دي خپل کومو خپل وطنوالو ته هغه څه ورسره چې نور کسان موږ ټول ورونه خورو
ډیر زیاته مننه. ډیره مننه کور ودان چې موږ سره مو بخبرونه کې برخه واخیسته. واقعا ښه پیغام مو اوریدونکو ته ورکو. ستاسو د کور ودان وي که بیرته راوګرځو کلینځه سب تاسو ته د دې ورور په خبرو کې ځینې مسایل وو چې حتی په روغتون کې ډاکټران له دوی سره یو شمېر ډاکټران ښه وضعیت نه کوي که په دې شکل باندې واقعا وی فکر نه کوي چې لام زموږ د ډاکټرانو ذهنیتونه په دې اړه باندې روښانه نه دي؟
ډیره ښه موضوع ته اشاره وکړه. راځئ چې محدود ډاکټران په ټول ډاکټرانو کتلوي ډاکټرانو باندې حساب نه کوشته دی. اوس هم په ټولنه کې زمونږ اکثره دا مریضان چې کوم ځین ته مراجعه کوي کی ډیر خبر خود راسره کی کی مطابق تشخیص ورته تداوی کی. هته زه به مثال درکم، په تیر هفته کې ما ته د میدان وردګو روغتون نه زنګ ورشوه چې مونږ ستاسو یو مریض ته جراحي عملیات اجرا کړ. یعنی زما د دې مثال وړاندیزونه دا و چې ټول ډاکټران د ایچ آی وی په هکله منفي فکر نه لري. او بل که چیرته د طب د نظره وګورو، هر مریض چې هر پروسیجر ورته اجرا کیږي باید ډاکتر لازم وقایوي تدابیرونه ورته ونیسي، په خاصه توګه هغه چې جراحي پروسیجرونو ته ضرورت لري. او کوم وقایي تدابیر چې په جراحي پروسیجرونو کې مد نظر ونیسي هیڅ مشکل نه پیدا کوي. نو زه منم چې کېدای شي ځینې ډاکتران ناسالم برخورد هماغه پخوانی فکر چې د ایچ آی وی په هکله لري ورسره اوسي، ولې ډېری ډاکتران داسې نه دي.
بلې، ډېره مننه کلیمزی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. اجمی صاحب، د دې ورور خبرې تاسو هم واورېدي، د ډاکترانو په اړه باندې یو شمېر ډاکترانو په اړه البته شکایت درلودو که واقعا د ډاکټر برخورد له دغه ډول ناروغ سره ښه و نه اوسي، په دې حالاتو کې د دغه ناروغ هغه ذهني وضعیت څومره نورم غیر نورمال کېدلی شي؟
امان خو یو مورد اجازه راکړئ چې هغه شریکم چې هماغه ډول چې دې ورور اشاره وکړله، ګوري دولت په ټوله کې یعنی څو وزارتونه سکتوري مسؤول دي چې کله چې د عامې روغتیا له خدماتو نه خلاصېږي یو ناروغ، د هغه لپاره سرپنا، د هغه لپاره لیلیه، د هغه لپاره ژوند، د هغه لپاره کورنۍ، بل مورد او یو مشکل ده، ځکه چې کورنۍ نور هغه ذاتي ځان سره نه پرېږدي، ښځه او مېړه یې په اصلاحات مور ذاتي نه پرېږدي ځان سره، ځکه چې هر په تور زیړی اخته یا په ایچ آی وی اخته کسان هغه کیږي نورو ته هغه ناروغي انتقالي. یو بل مورد دا ده چې دوی سره ژوند د دوی پاړوند د دوی سرپناه دا بله مسله ده چې ډېره مهمه ده چې ما ورته متوجه شوم. را به د روغتون او د کارکوونکو په ټوله کې په افغانستان کې د عامو خلکو یا د مسلکي خلکو چلند دا خو اجازه راکړي چې ووایم چې دا یو پارادایم ده په دې ټولنه کې، دا یوه عمومي ستونزه ده، دا یو عمومي مشکل ده، دا یو عمومي دلیل ده. تاسو که یوازې د ډاکترانو له برخورد نه شکایت کوئ، خو د پولیسو برخورد نه هم شکایت کیږي، په ښار کې د ډرایورانو له برخورد نه هم شکایت کیږي، په روغتونونو کې د روغتون پرسونل له عامو خلکو نه شکایت کیږي چې په شیشو راوړي، په دروازو ورننوځي، د عملیات خونې ته ورننوځي، زور وهي، شکونه کوي، بل رقم بل نور کارونه کوي. دا هغه څه دي چې معمولا کیږي. البته زه په روغتون کې کار نه کوم او د عامې روغتیا د وزارت کارکوونکی هم نه یم، دا خبره زه غواړم وکړم، ځکه چې توسع ورځو کې زه روغتونونو سره حداقل تماس لرم، دغه وضعیتونه ما له عامو خلکو نه ولیدل. اما په ټوله کې له ایچ آی وي سره، له کرونا سره، له نورو هغو اروایي ناروغانو سره چې یو ډول ناروغي حیثیتي سوې هم ده، یو ډول مسله شرم تم لیږل سوې ده، یو مسله دته د لیونی خطاب، دته د بدکار انسان خطاب، دته د کورنایي خطاب، په دغه ناروغۍ کې چې معمولا وایرسي ناروغۍ دي، له دوی نه تېښته، له دوی نه کرکه، د دوی په اړه بد قضاوت، معمولا د دوی ناروغۍ په اته د ناروغۍ په درملنه کې هم خنډ ګرځي. یعنی د دوی روحیې ته سره له دې چې ویټامینونه خوري، سره له دې چې دواګانې خوري، سره له دې چې تداوی کېږي، په عین حال کې د دوی روحیه او د دوی روحیې ساتل د کورنۍ په وسیله، د ډاکترانو په وسیله، د عامې روغتیا د پرسنل په وسیله، د نورو کارکوونکو په وسیله چې په روغتون کې کار کوي، په ټولنه کې کار کوي، په ټولنه کې ژوند کوي، دا د دوی د روحیې په برخه کې ډېر کومک کوي. او که دغه روحیه موږ دوی سره وساتو، د دوی درملنه هم چټکه کېږي او مرسته ورسره کوي.
بله، بیرته به راوګرځو. عظیمي صاحب، تاسو ته وروسته یو دوه اورېدونکي به هم راواخلو، وګورو چې دوی په دې برخه کې څه نظر لري او شاوخوا د دوی څه تیریږي. یو اورېدونکي لرو. بله، مهرباني ورور، څوک له کومه ځایه؟ بلې، که زمونږ آواز اوري مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني. څوک کور ودان؟ مهرباني، ستاسو غږ ډېر ښه نه راځي، خو بیا مهرباني وکړئ نظر مو راسره شریک کړئ، هم پوښتنه وکړئ. ها د دې ورور اړیکه ډیره خنه و بل اوریدونکو هم لرو بل ورور مهرباني څوک لکو مزه کته چې زمونږ غاوري مهرباني وکړي
السلام علیکم
وعلیکم
السلام سلام احترامات
ومنه کور ودان مهرباني وعلیکم السلام
پیتاس ملمانو د خره خلاص هم ځاغله ګوجرم لغمان نه
مهرباني وکړي
ګوجرم کلیندي سپ څخه ادرس ولا درمه دا چې ایچ ای وی ناروغي وایروس د تل لپاره لمه یعنی ختمیږي او چا کې پیدا شي ختمیږي او کنه ختمیږي ما نه کې پاتې کیږي په کې دوه سوال دا وایروس په غیر مستقیم ډول هم انتقالیږي مثال مې اوس چا صرف دوري خوري یا په غیر مستقیم تماس لاس یا روغبړو سره کوي او دریم سوال مې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي دوی څه کولای شي لکه موږ څه منګا د کوم نوې لپاره دی یو څه د دې لپاره به امکانات برابر کړی او کنه
ډیر زیاته مننه ګوجر صاحب کور ودان تاسو پښتنو ته ځوابونه خامخا درکول کیږي بل اوریدونکو مشته بلې مهرباني که زمونږ غاوري مهرباني وکي تاسو اړیکه مستقیم وصل ده ډیر مننه کور ودان مهرباني وکي ډیر مننه موږ ستاسو سوال صحیح وانه شو خصلې نه پوهیږم چې په سونځه په سکه ده هله کو چې بیا هڅه وکړه یو بل اوریدونکو هم ورسته اوریدونکو هم راوخل الله وکړي چې د دې غږ خراشي مې را بده وکړي څوک له کومه ځای که زمون غاوري مې را باندې وکړي
السلام علیکم ازادي رادیو
مې را باندې مې را باندې مهرباني وکړئ وعلیکم السلام ستاسو اړیکه مستقیم وصل ده ډیر زیاته مننه کور ودان درنو لیدونکو زموږ کله ده چې اول د خبرونې په موضوع باندې لکتر لګه باید ځانونه پوي کو خا کلینځه سه کده ګوجر سه پښتنو تراشو بلومړنی پښتنه دغه ناروغي د دایمي ختمېدو پاړه باندې و چې آیا غ ناروغان چې په ایچ ای وی باندې اخته دي او تاسو ورته په مسلسل ډول باندې بلابلې دواګانی ورکوي دا دوی استعمالي آیا دغه ناروغي په بشپړ ډول باندې ختميږي کنه بیا هم په دوی کې اثرات پاتې کیږي او بل پښتنه په غیر مستقیم ډول د ناروغي د انتقال پړاو مې رباني
ګوجر صاحب نه مننه ډیر مهم پښتنه ورلې چې کولای شي د پښتنه په ترس کې هغه هیوادوال چې نور هم د پښتنه دی په مشترک ډول حل شي ایچ ای وی کرونیک مریضی ده یعنی کرونیک مریضی ورته په دې حالت وي چې یو شخص په یو ځل مبتلا شو هغه سره ټول عمر دا مرضی ولی قابل درملنې ده یعنی درملنې نه مطلب دا ده کچېته یو شخص خپل دوا منظم ډول واخلي لکه د نارمل شخص په شان ژوند کولی شي یعنی که یو شخص سل کاله عمر ولري د دې د عمر په کمخ کې څه دغه نشي راتلی یو دا د درملنې ګټه ده بل ګټه دا ده چې انتقال صفر کوي یعنی که چیرته یو شخص منظم خپل درملنه د ډاکټر صاحب د هدایت مطابق واخلي انتقال یو شخص نه بل شخص ته صفر کیږي هیڅ انتقال زمینه نه مساعدیږي دویمه پوښتنه دا وکړه چې په غیر مستقیم ډول ما په اول په شروع د برنامه کې ویلي چې چوي د زیور انتقالېدای شي جنسي اړیکو د لارې د بلډ یا نقل و دم د لارې او د بلډ یا کانټامینېټډ یا ملوث اشیاء ولري چې په هغه کې سلمانی پلم راتلې شي په هغه کې راجګاګان کې چې دراش سامانات راتلې شي په هغه کې جراحي سامانات د غاښونو ډاکټر نه اور هغه وسیله چې ماینر یا میجر سرجری چې په کې کې راتلې شي په غیر مستقیم ډول باندې یعنی د خوړو د لارې دی یو زید لوب کول له لارې درس وایلو له لارې یو زه ډوډۍ خورل لري دا مریض هیڅ کله قابل انتقال نه دی غیر مستقیم انتقال لري نشته
بلې او بل پښتنه پوړان دی په ډاکټر صاحب عظیمی هم باسو کو دغه ناروغانو ته د کار زمينه برابرول او دغه شاندستاسو د عامه روغتي وزارت لور نه لدی سره مرسته
د عامه روغتي وزارت مرسته ک د چوي په حق له ته ویم د ټول نړۍ په شانته مریضان ته حتی د نړۍ د زیاتو مریضان نه از موږ مرسته ډیره دي خوشبختانه موږ د شوی مریضان لپاره هغه معاینه چې موږ ته په څو ورځو کې د تداوي موافقت کوي هغه ماشینونه په افغانستان کې شته دی. زموږ په پنځو شپږو تداوي مرکزونو کې دا ماشینونه شته دی. کله چې مریض خپله د درې میاشتې اوله دوا واخسته موږ کولی شو د مریض حالت په هماغه درې میاشتې کې ورته بیان کړو چې دوا مؤثریت دومره دی. بل مریض معافیت معلوماتو لپاره موږ نور وسایل لرو، منظم ویزیتونه لرو. رالو په د کار په حیثه کې دا د کار مشکل ته نه دی شوي مریضانو نه دی چې په واقعیت سره باید وکړو. دغه کسان کله چې په دې مرض اخته کېږي کبن یوه وظیفه لري او د وظیفې خاوند دي. زموږ د ټولو نهادونو سره همدې په دې هکله منظم مجالس لرو. حتی د وزارت صحت عمومي مکتوبونه ورغلي چې ایچ آی وي د دې باعث ونهشي چې دغه شخص وظیفه پرېږدي یا خدای ناخواسته دا دې ته اړ شي چې وظیفه پرېږدي، ځکه دا خپله یو تبعیض دی. او تبعیض نه یوازې چې د چاوي په مریضانو په مقابل کې باید ونهشي، باید د ټولو امراضو په مقابل کې تبعیض باید وجود نه لرو. مخکې له یو موضوع ته بله باید اشاره وکړم. دا استګما یا تبعیض تنه د ټولنې پورې ارتباط نه لري. دا د شخص هغه شخص چې په چاوي باندې مبتلا دی داغه پورې هم ارتباط لري. څنګه کولی شي ځان مطرح کړي په ټولنه کې چې دا مرض قابل وقایه هم دی، قابل تداوی هم دی او زه مؤثر تمامېدلی شم. ګوره په مجموع کې زموږ مسؤلیت تر کوم حد پورې چې دغه مریضان په مقابل کې لرو او د خپل هیوادوالو په مقابل کې د صحت په وخت کې لرو، د روغتیا په وخت کې لرو. اول تشخیصي مراکز زموږ په څلورش ولایتونو کې تشخیصي مراکز چې چوي اول سکرین دی هغه امکانات شته دی. ټول هغه مریضان چې وینې ته ضرورت لري مخکې د دې نه چې دوی ته وینه تطبیق شي په دولتي او په غیر دولتي مراکزو کې د دوی وینه د چوي لپاره ټیسټ کیږي. هغه مریضان چې وینې په اول ټیسټ سره مثبت راځي زموږ مراکزو ته چې هلته موږ د نړیوال سازمان د رهنمود په اساس باید درې ټیسټ اجرا کړو، هلته ریفر کیږي او هلته موږ درې ټیسټ کوو. کله چې د مریض نتیجه راغله مثبت موږ مریض ته تداوي شروع کوو. دا زموږ د امکاناتو په موجودیت کې دی. او بله موضوع چې زه تاسو ته یاد کړم، درې هغه امراض چې نړۍ کې ډېر خاص لري، ډېر مصارف لري، لکه تبرکلوز شو، لکه هیپاتیت سی بی شو او لکه ایچ آی وی شو. نو مونږ ته دې هدا پورې وړیا درملنه چې ایچ آی وی مثبت راځي په نور نړۍ کې داسې نه ده. په نور نړۍ کې د درېو نه یو کس ته دوای ته لاسرسی لري، ولې په افغانستان کې ټول
بېرته راګرځو. اعظمي صاحب، دغه کوم امکانات چې عامې روغتیا وزارت یادی په څلورشت ولایتونو کې تشخیص وسایل او د عامه پوهاوي په برخه کې بېلابېل پروګرامونه فکر کوي بسنه کوي که نه لا هم ډېر کار ته اړتیا ده په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې د امکاناتو مسله او د امکاناتو په اړوند د خلکو د معلوماتو مسله دا دواړه ډېر فرق کوي. یو چیرته یو په یو سیمه کې، په یو ولایت کې، په یو ولسوالۍ کې یو کلینیک شتون یا د یو د وینې د ټیسټ مرکز، دا یو مورد ده، یو مسله ده. اما دا چې مثلا زه شخصا په لومړي ځل خبرېږم چې همدا اوس خبرې اورېدې، زه شخصا په دې پوه شوم چې په ټولو ولایتونو کې د ایچ آی وی د ټیسټ مرکزونه شته. یو دویم، زه دا اوس دستي په دې پوه شوم، زه یو افغان یم، اوس دا ما په عامې روغتیا وزارت باندې ما حق ده چې دوی ما ته باید دا تر دا اوسه پورې په دې پوه کړی وای چې که د ایچ آی وی ناروغ دوا وخوري نو د انتقال سبب نه ګرځي بل چا ته. یا مثلا د کار په برخه کې چې کوم حقوق یا کوم مسؤلیتونه واجبې عامه ټولنه یا نهادونه یا بنسټونه لري هغه عامو خلکو ته یا په اصلاح اداراتو ته تفهیم شي چې تاسو ایچ آی وی لرونکی کس مل کوره باسي او میله وظیفې نه او یا د ټولنې نه، ځکه چې یو لوی اروایي مورد د دوی ترک کېدل یا له ټولنې نه یا له ژونده شړل کېدل. زه فکر کوم چې عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده. د عامې روغتیا وزارت یا نور وزارتونه، سکتوري وزارتونه، یا د افغان دولت میډیا یا رسنۍ د شخصي رسنیو نه مرسته په دې برخه کې باید عام ولس ته، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي چې دغلته زموږ مرکزونه دي، تاسو کولی شئ تبرکلوز ټیسټ کړئ، تاسو کولی شئ زیړی ټیسټ کړئ، تاسو کولی شئ ایچ آی وی ټیسټ کړئ، تاسو کولی شئ کرونا ټیسټ کړئ، یا تاسو کولی شئ روی ناروغان هلته بوځئ. په دغه برخه کې عامه پوهاوی تمثیلي ټوټې په عامه ژبه باندې معلومات ورکول خلکو ته خورا ډېر کومک کوي. زه فکر کوم چې د عامې روغتیا یوه دنده ستراتیژیا پورې ترسره کړې ده د دوی د کور ودانۍ، اما دغه دویم پړاو چې دوی ضرورت ورته لري عام خلک
بلې. او ډاکټر صاحب د روسي پښتنې په توګه ډاکټر صاحب عظیمی ستاسي پیغام دغه ناروغانو ته او په ټوله کې عام خلکو ته څه دی؟
زه غواړم ټولو هغو ناروغانو ته چې په اچ آی وی اخته دي، یا احساس کوي، یا شک کوي، یا مشکوک دي، ټولو ته پیشنهاد دا ده چې د سلمانۍ په وسیله اچ آی وی سي وي یا که واقعا تللي یا اموجنسي رابطه مو ساتلي یا مراقبتي ستونزه مو پیدا کړي، که په هر ډول تاسو اچ آی وی پیدا کړي، تاسو د خپل ژوند د بقا لپاره، د خپل ځان ساتلو لپاره، د خپل کورنۍ ته د درد سر نه جوړېدلو په خاطر باید او ټولنې ته تاسو باید لایف ټیسټ ورکړئ او ځان له تداوي لاندې ونیسئ. اوس که په سلمانۍ کې څه وي، که په هره وسیله څه وي، هسته دا آر مه ګڼئ، ننګې مه ګڼئ، یا تاسو اشتباه کړې، ګناه مو کړې، هر څه مو څه کړي دي، مهمه نه ده، واسي ټیسټ مو وکړئ، تداوي ته مې هغه ورکړئ. اتامه یو عام خلکو ته مې پیشنهاد دا ده چې دا د ټولنې یوه بدبختي ده، دا د ټولنې یوه مسله ده، دا په ټوله نړۍ کې ده، او اړینه نه ده چې په هر صورت د خلک له مقاربتي اړیکو نه په جنسي اړیکو نه په اچ آی وی اخته سي. موږ هغه ولاو په جنسي اړیکو باندې اخته سوای، که په سلمانۍ کې اخته سوای، که په کومه بله وسیله اخته سوای، دا اوس ناروغ ده، موږ د دې ټولنې غړی ده، د موږ ورور ده، د زوی ده، د میرمن ده، خاوند ده، هر څه ده، موږ مسؤل یو چې د دوی په وړاندې، د دوی د روغتیا لپاره، د ژوند لپاره لاس یو کړو. دا د دوی په موږ
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب عظیمی. او ډاکټر صاحب کلیم زیاد، تاسو بر سره لاند خپل پیغام شریک.
مننه. زما پیغام ټول هیوادوال ته دا د صحت فردی دی، او زه د وزارت صحت سمې د ډاکټر یو مسلکي شخص په حیثیت زما هیوادوال ته دا پیغام دی، راځه چې کال کې ځان یو ځل دا امراضو په مقابل کې چې انتقال نور ته زر کېږي او مصرف یې ډېر زیات، لکه ایچ آی وی، ایچ بی سی، سی وی او سیفلس په مقابل کې ځان هر کال کې که شخصي او که دولتي روغتون ته لاړ شي او ټیسټ کړو. یو بل پیام یې دا دی، زما هیوادوال نه تقاضا دا ده چې کله داسې مریضان سره چې هغه دوامداره تبه ولري، اسهالات ولري، او ډېرې درملنې کړي، نتیجې نه یې ورکړي، په هر ولایت کې سکرینینګ لپاره ایچ آی وی مرکزونو ته معرفي کړي، هلته به ټیسټونه وشي، که خدای نه خواسته دا شخص مثبت وي، درملنې وړیا کېږي. دریمه مرحله پیام یې خپل هیوادوال ته، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې ویلي چې زه تر اوسه پورې آګاه نه وم چې زموږ مراکش ته دی، په ټولو ولایتونو د افغانستان کې دا ټیسټونه کېږي او د درملنې دغه دي. زه دا وایم چې دا رسنۍ، تاسو، موږ ټول مشترکه دا پیام همداسې نورو هیوادوالو ته په مشوره ډکه توګه ورسوو، دا به ډېر مفیدي او ذهنیتونو ته باید تغییر ورکړو.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر د نن خپرونه، البته د دې اونۍ خپرونه چې د ایچ آی وی نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې وه. ډاکټر صاحب مالیار کلیمزی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ایډز، ایس ټی آی او هپاتایټس په پروګرام کې د درملنې مسؤل، د غشان افغان ارواپوه ډاکټر شرف الدین اعظمی، او نور اوریدونکو هم را سره برخه اخیستې ول. دوی ټولو ډېره زیاته مننه کور مودان چې برخه مو را سره واخیست. دا خبرونه دلته پای ته رسو. وروسته نتیجه دا شو چې ایډز، ایچ آی وی د بیلا بیلو څو لارو نه انتقالیږي، یوازینی لارې غیر سالمې جنسي اړیکې نه دي، بلکې نورې لارې هم شته. لدی ناروغانو سره باید ټول همکاري وکړو. تر بلې خبرونه پورې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.